السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې یم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویانده فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وي په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د غسل پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه به اورئ تبصرې او شننې هم لرو مرکې هم دي را سره خو لومړی به د دې سخت خبرونه د فرخنده اسد نه واورو
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 19 کسان وژل شوي 50 ژوبل د خیبر پختونخوا په چترال کې راغلو سیلابونو 300,000 خلک اغېزمن کړي دي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ د پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور یې ژوبل کړي دي د فاریاب گورنر عبدالستار وایي په وژل شوو او ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او 15 امنیتي عسکر هم پکې وژل شوي دي دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزبو ته دغه ولایت د پولیسو یو مشر بریالی بشریار وایي ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه برید وکړي کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو خو زیاتره وژل شوي او ژوبل عام خلک وو تر اوسه چا د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د شپږویشتو کلو نه پولونو یو کالج یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په 100 اکر ځمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصان رسولی دی دا خبرې د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاګنی د میډیا سره په خبرو کې وکړې مشتاګنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سناسه 300,000 خلک متاثره کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري د قدرتي فتونو د نظم د صوبای ادارې اسیسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
څلور ټکونه هغه ته موږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیرہ نن وزیر اعلی هم هلته کې تللی زموږ ډی جی پی ډی نه چې کوم نه هم هلته کې دي هلته کې انتظار کاروي روانې دي 3 ملیون هغه ته موږ پیسې هم ورکړي دي
دغه سیلابونو په چترال کې 103 کورونه په مکمله توګه تباه کړي دي بل خوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثره سیمو دوره کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي خو یادونه وکړه چې کېدای شي چین د سولې د دویم پړاو د خبرو کوربه وي
موږ کوشش دا کوو چې اعتماد سازی منځته شي هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي دویم کانفرنس به دایریږي کیدای شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته مګر چینایانو علاقمندي خودله چې موږ حاضر چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخواني غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دی ته اټومي تړون ملاتړ وکړي ولسمشر باراک اوباما د سکندونی د نهې پورس په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخواني چارواکو ته په وینا کې کړې دي د اول له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نور او خياره او ذمہواره لار ده
We will stand with allies and partners.
موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخت په قرار نه کینو تر څو چې مو په ایران کې بیګنا امریکایي بندیان نوي خوشی کړي تا امریکایان باید خپلو کورنیو ته استانه شي. سپینې ماڼۍ هڅې پیل کړې دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټومي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر نن د سعودي عرب جده ښار ته تللی هغه به د سعودي عرب د شاه سلمان او نورو حکومتي چارواکو سره ویني اشکاټر به پخپله دغه دوره کې سعودي چارواکو ته دا باور ورکوي چې له ایران سره د اټومي تړون وروسته به هم واشنگټن د خپلو اتحادي هیوادونو سره ولاړ وي پرون په اردن کې هغه وویل اسرائیل او امریکا دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې به د ایران بې ځایه مداخلت ساري د ترکی چارواکی وای د شام پولی تنیز دی په سیلان پینار خارګوټی کې په یو حمله کې دوه پولیس افسران وژل شوی دی. د ترکی ټلویزیون د دغه سیمې د گورنر لخوا ویلی تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې دا چاودنه یو تروریستي عمل وو او کنه. تر دې دوه ورځې وړاندې د شام پولی ته نږدې په سورچ نومي خارګوټی کې په یو ځان وژون کې برید کې دوه دیرش تنه وژل شو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سیګریټ څکي. په اشکاباد کې د ډبلیو ایچ او مشرې مارګریټ چن تېره ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي او دا په نړۍ کې د تماکو د استعمال تر ټولو کمه شره ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعدې هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې به د غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شوی و. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. او بل خبر دا چې پولیس وایي په بغداد او د عراق په سو نورو شیعه میشتو سیمو کې تیره ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوې بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شو او 23 نور یې ژوبل ک. د پولیسو او روغتیایي چارواکو د وینا تر مخه په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره 19 کسان وو. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 4.5 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوره د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوو درغلو پر ضد به احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه ده شوې او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
په یو ریپورت کې باور چې آیا وسلوالو د سربیا سب رستو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه. د تیرا میدان خلق وای چې حکومت تیر سره دوران شو کورونو د بیا بادولو لپاره مالی مرستې وکړي.
بس مشکلات خدا ہے چکلی خلق ٹول ویرون دی اسمونن اند تلی شای مسرا نشتا ہے چا کو می ودی کڑی پنزو وی زرا پیکچ نو پاکی دا سلو کو خلق لا ملو جو تھارو لا نہیں ملو.
دا نو رپورٹ نہ ہم لرو ل مشال ریڈیو صرف سے اوس ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونه سره خلک اغېزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلعه کې اوښتی دی. دوی وایي هلته د زیان د سالې لپاره د پام وړ پیسې منصوري کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د نهې په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نهه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړ ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د نوموړي وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپیو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو، پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کېږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلای سکیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. 25 د اوبو سپلای سکیمونو نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رمبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسېدلی. دې تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخوا د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي. په ملک کې د بارانونو او سندونو کې د اوبو سطح په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکي 3 ورځو پورې دمې دمې سره نور بارانونه هم کیږي. نوموړي زیاته کړه
ہائی فلڈ جنریٹ سے گدو مانے با سبا نہ بل اور ہائی فلڈ چھے اور بیا سکر مانے بم دگئی تے تو سن ڈاؤن سٹریم مانے چھے تقریبا دا ہائی فلڈ تے کنورٹ کی گئی کالا باغ او دا کمالا پی چھے دا خود درمیانی فلڈ چھے سچویشن دے بیا ہم دل تے فلڈ انحصار چھے اگر توربیلے نہ دوبو پے اخراج مانے دے کابل ریور درمیانی درجے خو وہ سوان دے دین اللہ تے دے شی سیوا شی
دے یادونے دا چھے پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دے فوج متعلقہ اداروں تے ہدایت کرے دے چھے چترال او دے ملک نورو سیلاب زپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونه، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ویلي دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد به د دوی د حکومت نه د مستفی کېدو غوښتنې دوام لري او دوی په خپل احتجاج جاری ساتي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د سفریقی یا درې ګوندیز اتحادی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میفتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به دوی په درېمه مرحله کې د درې وڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټولو ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړی وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستفی شوي تر هغې د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سورو لاندې شوي وو چې پکې په غټه پیمانه ټګي او بددزمي شوې ده.
بنیاد باندھی کم سے کم دا وزیر اعلی مستعفی کے دل یعنی دا حکومت مستعفی کے دل او دا یو غیر جانبدار سیٹ اپ دلاندی الیکشن کول دا زمون ڈیمانڈ دے.
دا درې ګوندیز اتحاد دا بل ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا دا سینټ غړي سینټر حاج غلام علي مشال لیډو ته ویل چې خوشا درې میاشتې وشوې ولی په 1/3 مئی بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي بریالي شوي نمائندګانو سوګندونه هم لا تر دې دمه نه دي پورته کړی او نو د هغوی یو باقاعده غونډه رابلل شوې ده. د دوی په وینا کچرې داسې په پنجاب کې شو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناستې هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوس پوری غونډه نه راشوي او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چېرته په پنجاب کې شوی وي نو عمران خان به بیا په پنجاب کوم الزامات لګولی چې څلور میاشتې وشو دا خلک چیرې مونږ نه تختې او دا کوي او دا کوي. اوس پوری چاته پته نه ده چې چا الیکشن ګټلې چا الیکشن بللې دي. اوس هم ریزلټونه بدلېږي. خلک را غواړي چې په نسره استا مونږ چې څومره ضلع دي د دې صوبې په هغې کې احتجاجي شډول به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې په 1 جولای کېدونکي دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالي نه پرېږدي. ولې هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور په وزیر اعلی هاوس کې په غونډه کې مصروف دي. د پام وړ ده چې په 1 مئی ټوله خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګې او بددزمې په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بدنظمو په ضد احتجاجونه کړي وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه. بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 نه زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 1 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. مشال لیډیو تاسو ورې په دې رستیو کې وسلوالو په ثوابې کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو پر څوکې بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لښکر پر غړو حملې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضرب عذب په نوم تر عملیات وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړې دي او که نه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی. پامیر ساحل ځواب درکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوی کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د یو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عذب.
دای وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عذب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی. خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلیږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد آپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان ته عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي. ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیلمن ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
دا پامیر ساحل شمالی او جنوبی وزیرستان بے کل شوی خلق بیا وای بد امنی پوځی عملیاتو د کډوالۍ لوشی د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز شوی دی. د وزیرستان د سنو ماشومانو پلرونه وای ک یو خو د دوی ماشومان د خری ژوند په طریقو خبر شول، انو بلې خوا ته په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی. په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له کارکوونکو سره خبرې شوې دي. راځئ چې ورته غوږ شو. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه باید د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چاغا تصدیق بدل سو کنا سکیم دئی کی ماں زندگی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو دئی نویر شیا کنا تاریخ ہو نہ بدلے گی تاریخ ہو کے تو بھی خون نکل رہا کنا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبرې، د فوج خبرې، د پولیس خبرې، نو چې دا دوی اروي د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرش شوې ده، هغه خو ختمه شوې ده. زه هول زمونږ بچیان چې کوم دي کنا هغه ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. نو دا مونږ ویلی شو یا یو په ډاګه به یا چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی. د دغه اثر نه د خلاصولو دپاره مطلب دا دی چې فلحال زه دا څه سن نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیګیټیو دواړه اړخونه راځي. زمونږ د ماشومانو هم داسې حال دی لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورانو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده. چې ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د شهرونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو، نو د مقابلې هغه یو نفسیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپار کې یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
تاسو خو په ماشومانو باندې ډېر لکه مونږ چې څنګه په مشرانو وي په دې باندې ډپرشن رالو، یا نو ماشوم غریب خو دی چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نه شي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاوي کوي دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
او ماشومان خو ډېر زیات، مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر یې، نو هغې کې دا خبره وه چې مطلب ماشومانو به ویلې چې مونږ سکول ته زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. دا پالیسي میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي که نه، دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغې دپاره چې دی هغې نه پهلې ډېره مطلب پالیسي په چار دی.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا د افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې دویم دور خبري به د هم د میلادي میاشتې پرستیو کې وشي. د دې شورا بیان شهزاده شاهد نن خبريالانو ته ویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، بلکې د افغانانو لپاره نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلا ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي او زمونږ طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمایندګي وکړي او زمونږ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکړو او په عین حال کې هغه مسایل چې اختلافي مسایل دي د ټولو مسایلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخوا یو پاکستاني چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنو ته خوراکي توکي د ژوند د اړتیا او نور سامانونه ورکړي دي چې تفصیل درته باز محمد عابد وړاندې کوي.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه پیل شوي وو، له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1003 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ کمی یو زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په رسپرل شو سیمو کې، نو دا هغوی ته مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چین ول سوالي د مامان د کډوال پښتنه دغه شی مننه کړو نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغس پر ډاک باندې پراته یو به چې مونږ سره نور مرسته مو شي. کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه په پات شورت حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست ساتو نه ټول خلک خیمه والی څوک تان لای پراته دي، څوک هم داس پر ډاک پراته دي، د اعتماد دي کندې دي. دا دولت چې مونږ سره دام رسو کچ مونږ لزمکه راکا کورونه رال راکا باندې لرو، دا دوه ورځ باران نشي څوک بارانو د لاسه مریضان شوی دی په اسپیټالو کې پراته در په در خاورې سر دی
مانو مې صادق ده د سپینغر ول فالې په مربوط اوسیدم کې ما نو دا هم رسته چې دا فعلاً د پاره شوی دا موږ تر رسته مننه کړو رستندوی ادارې چې د دین غوښتنه کوي چې دوی سره رسته وکړه دغه کسان چې سروي شوی دی دا تقریبا 10% خلک دي نور د سروي نه پاتې دي
د ننګرهار د سری میشتې رئیس وایي چې د اچین سپینغر او نازیانو ولسوالۍ څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو ته راپکډه شوې وي دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوې دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ او اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي د فرخنده اسد نبلن خبرونه ورو افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والو سبو په چترال کې روانو سیلابونو ته درو لکه پورې خلک متاثر کړي دي په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په سوونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سناسي یو سل درې کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي مشتاق غنی وویل د حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د دویم پړاو رسمي خبرې بعد د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله د امریکا د دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی و ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د نهې په ورځ په پیټرسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینار خرګوټي کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي په بغداد کې پولیس چارواکي وایي په دغه ښار او د عراق په څو نورو شیعه میشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژل دي او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سګرټ څکي په اشکاباد کې د WHO مشر مارګریټ چن 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک د تماکو استعمال کوي دا فرخنده اسد نلند خبرونه تاسو اوریدل اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نو ورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپلو اداریو کې سړي کړی دي
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریانو له وجې تر اوسه پورې 400 کلي متاثره شوي دي د پاکستان پوځ او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روانې دي خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې کابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري اداره مخکې لیکي چې صوبایي حکومت لپاره په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یو حکمت عملي جوړ کړي اداره وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دی جوړ کړی شي اداره اخره کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې پس د نقصاناتو ازالی لپاره معقول رقم ورکړی شي ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کې لیکي په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي نو هلته ښه خبره دا مخکې ته راغلې ده چې د سفور د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککړ ټول غټ وسلوال نیول شوي دي ادارې لیکي په تیرو څو ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 8 اربو روپو خریداري هم شوې ده ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نسل صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې څلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې څلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباری هلې څلې به نورې هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې آیا د خبرې اترې به په افغانستان کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تېره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټ کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر له ملاتړه داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نیشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستاني پوځ د پېښور او کوټې شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نیشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټ کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په راتلونکو سونو کې د خلیجی هیوادونو دوره وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیجی هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د اثر د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې وویل له ایران سره جدید ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره وویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
دا رضوان مراد د امریکا فارن پالیسی مجلې ته د هیواد ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند د ممکنه امیدوارانو د افغانستان په اړه د څرګندونو جاج اغستې. د لیکوال وایي چې یو کاندید هم د خپل کمپاین پر ویبپاڼه د افغانستان په اړه دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې پال ډی میلر د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د 14 سره امیدوارانو د افغانستان په اړه د څرګندونو لنډ جاج اخیستی دی. لیکوال وایي د راتلونکو انتخابات لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو چې خپلې ویبپاڼې جوړې کړې دي په هغه کې دوی د افغانستان په اړه د دوی دریځ ونه موند او آن د ده په خبره د ټویټر د لارې هم له دوی پوښتنه وکړه خو هغوی جواب ورنه کړ. په امیدوارانو کې یو هم د پخواني ولسمشر جارج بوش ورور جب بوش دی چې وازی دومره ویلی دی چې د افغانستان او عراق په اړه به د خپل رور په شان فیصله ونه کړي. بل امیدوار بن کارسن چې په 2011 کال کې ویلو چې مزکنۍ حقیقتونو ته په کتو سره به له افغانستان امریکایي ځواکونه راباسي خو دا ځلې څه نه دي ویلي. دا شان د لیکوال په خبره ټیټ کرز هم د افغانستان نوم نه دی اخیستی او یوازې دومره ویلي چې دا د امریکایي ځواکونو کار نه دی چې په نورو هیوادونو کې ملت جوړونې په عمل کې برخه واخلي او هغوی په جمهوري هیوادونو بدل کړي. دارنګه کیری فیورینا په اړه لیکوال وایي چې دې په 2010 کال کې له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه د یو واضح نیټې ورکولو مخالفت کړی و خو ده له دې پرته د افغانستان په اړه د دې بله خبره ونه موندله. د لیکوال په خبره یو بل امیدوار پوبی جنډال تیر کال د امریکا دفاع پالیسی باندې یو لوی تقریر کړی و خو د افغانستان د جګړې په اړه څه ونه ویل. یو بل امیدوار جارج پټاکی دی چې زوی یې په افغانستان کې هم ماموریت ترسره کړی دی خو د لیکوال په خبره د افغانستان په اړه د جارج څرګندونې هم موندې نه کړې. لیکوال د ریپبلیکن ګوند د پاته نور امیدوارانو ذکر هم کوي خو نتیجه یې دا راباسي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاب لپاره چې د دې ګوند څومره امیدواران له یو بل سره په مقابله کې دي د دوی په ایجنډا کې افغانستان څه خاص ځای نه لري. لیکوال زیاتوي چې دا هر څه په داسې حال کې دي چې لا اوس هم شاوخوا 10,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې میشتي.
مشال لیډیو تاثر د عبدالحی کاکړ رپورټ موریدو. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلې سلې او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایساریدو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې د یوې مقالې موضوع جوړه کړې ده. تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې دې تادی نه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غنی د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور اوغځي باید مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه پر ضد دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی. هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی او وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسېدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه. سروے دا ہرے نہ پورس دا مازیگر پسلونی میں بجے پر جھوندے بڑا او دا خالی پورس دا ماسپخین پر درینی میں بجے لا مشال ریڈیو واورے زما دا ملیحہ امیرزادہ سرا
مشال ریڈیو تاثر د پاکستان مرکزی حکومت وای چې اردو ژبه په سرکاري سطح د معرفي کولو لپاره یې په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی کوم بچې په دریو میاشتو کې سرکاري ادارو سرکاري دستاویزاتو په اردو ژبه کې به بیا منتقلوي. دا هدایت پاکستانی حکومت ته سپریم کورټ ورکړی دی چې تفصیل درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقی حکومت د ملک قومی ژبه اردو انګریزی پسې معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په لومړۍ مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاری شوی و چې پکې ویلی شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فامونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر ده د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تکرارونه کوي. انګریزي پسې اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئلہ سنجیدگی سره نه د هواره کړي او اوس هم دې لپاره عملی تیاریاں نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي دا، سندھی دا، پښتو دا، بلوچی دا، براوی دا، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې دا کومې خبرې کېږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغوی خو بظاهر خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلان اول مثلا ویلو لکھلو لوستلو تربیت پکار دی نو بڑی خبر ہے
سرکاری سطح اردو ژبه نافذ کولو په اړه د تعلیمی چارو ماهر شیر عالم شنواری وای
ہاتھ الگ خیر چې د ژبه د نافذ کولو نه مخکې بدره داسې منسوبی وي چې فرض کدی کول نو هغه اب علاج په دې ټایم کې شوی یو خو د سکرپ د مسلې بل د کوډ ډل لینګویج دی بیا د ایڈمنسٹریشن ډل لینګویج دی دا هر هر څه ژبه جدا جدا نو دې لپاره یو ټرمینالوجي به کېده یو پروجیکټ به چلیږي هغه نیم چلیدلې بلکې هغه څه یو پو به چلیدلې په کراچۍ کې خپل څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډیر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټپس دا غي نه پس بیا امپلیمنٹیشن کول بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تر شي نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کم انویسټمنٹ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي داسې امکانات ښکاري نه.
کیدی د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 255 کې دا ویل شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستل شي خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړې ده چې د هند په سر پر دوی هم د میوو سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدلی شي. له پاکستان نورو هیوادونو ته د امونو وړونکي وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو د هیواد تجارت ته زیان رسیدلی شي. د دې مقالې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر زنو میوه سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې په وړلو بندیز لګوو چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشي او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداری ورکړې ده.
مقاله بیا د پاکستان لخوا اروپایي هوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو پړه لیکلي دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 10,02,000 ټنه امونه بهر هوادونو ته لیکلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 90,000 ټنه امونه لیکلي دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ار یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړولی شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسېدلی شي او بیا به دغه هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډېره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسېدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاری چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمهوار دي چې نورو هیوادونو ته د وړونکي سامان د معیار جانچ پړتال وکړي، ځکه چې دا حالات تر هغې نشي سمېدلی تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاری نه وي شوي. تېر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی و. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو، ماشي او مچانو خطره تر حده ختمه شي، خو د ادارې تر مخه دا د ماشو او مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسئلې د هوارولو لپاره ډېر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هیوادونو ته امونه لیږل کیږي.
I've been waiting for you. Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade heranoon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maherawai.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر جنسې لري پرتی سیمې تیر میدان خلک وای وسلوالو د دوی کورونا سسبولي و هغه تر اوسه لا نه دي جوړ شوي. د سیمو ته ستانه شوي خلک وای حکومت هم هغه پیسې ورته نه دي ورکړي د کومو یې چې ورسره ژمنې کړې وي. دوی زیاتوي چې ژوند یې دا مهال ډېر په سختو کې تیریږي نو باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلک وایي چې په 2013 کال کې د دوی ټولې کورنۍ خپلې سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوي کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړی شوې معاوضه میلاو شوې ده. په دې هکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
بس واپس شوي، بس مشکلات خو دا دی چې کلي خلکو ټول ویرون دي، سمونونه نه دي تللي، شی مسله نشته. چې کومې ودې کړې هغه 15,000 په کچ نه و، پاکې داسې لوګو خلکو له میلو جوتر ولا نه میلو، خو هغې نه علاوه هغه 14,000-15,000 کلي ویرون کلي خبره چې وایي چلند یا نه میلو. د کورونو د بودې لپاره چې کومې ودې حکومت کړې چې هغه اکام هم دي، ځکه چې 14,000 خو یوه کوټه هم نه جوړېږي. نو دا خو بس طلبو نه وله، نو په علاقه باندې نه وتل، خو بس خلک ته ووتل چې بیا واپس ورتلل که نه. نو هر مې بیا هغه علاقه سو پکړله او چې ورغلل کلي ملي کې بس ویرون جوتر. داسې دی چې ملک خاصې خپلی ملک خو دغه کوټو ویلو سره ډېر ګډوډل در شي. نو کوټې بس داسې چې دیوالونه شل ویدلي وو، چا کنډرې لوړې وو، بس داسې ویرونې وي جوړې پرتې.
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پردی وایي چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګي نه جوړ وو او هغه ټول سوځول شوي او اوس پکې خلک ډېر په مشکله ګزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خو د لرګي ابادې وي، چتونه سوځولي شوي دي، اوس یې په دیوالو د پاسه ځان له ترپلې اچولې دي. تغه تر پلو لاندې چې کوم دی هغه خپل ګجران کوي، هوا چې په بندرو شي هغه کړکیو کې په سورو کې هغه و تر پلې ته یوسي غریبان د شپې بیا بیا په ځوان باندې وتاړي. نو تیرو خلک چې کوم دی هغه خو انتهایي مشکلاتو سره مخ دي. د تیرو خلکو سره چې کوم 25,000 روپۍ په 2013 کې ودا شوي یوه غلط وسه پیرا نه دي ملو شوي. نو دا شونت 4,000-4,500 روپۍ د موږ سره دا ودې شوي چې دا به تاسو له کورونو لا درکول شي چې دستي په باندې هغه یوه کوټه دوی جوړه کړو چې بچین په امن کې وي. هغه 4,000 چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا میلو شوي او نه د کجورې خلکو لا ایله میلو شوي. تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوي دي، نو هغه خل به آبادې په څه شي جوړې کیږي.
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو معاوضې په حق له مشکله په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ډایریکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلي دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي. یاد دې وي چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو، خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مومند ایجنسی د ثابت تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړي وو لا هم بیرته نه دی جوړ شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی اوس مجبور شوي دي چې خپل ناروغان باجوړ یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي. د دوی په وینا تر دومره لرې ناروغان وړل ډېر ستونزمن کار دی. تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې.
د باوتی په سیمه کې د سلویخ کټون روغتون چې کوم مهال ودان کړی شو، نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه و رالېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره ولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسېدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتی نوم دی. اوس مونږ دا چې مریض پیښ شي یا خو باجوړ خسته شو، په باجوړ ښار کې داسې سهولت نشته دی، نو کم از کم مونږ ته چې مریض پیښ شي په ډېره مشکله باندې مونږ پېښور ته خپل مریض رسوو. او پېښور ته مسله دا ده چې دلته روډ مونږ ته خراب شوی دی، ګینټې د دوو ګینټو لار مونږ ته شپږ ګینټو ته رسېدلی.
او عمران نوم یو بل تن وایي چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمدو ایجنسۍ د روغتونونو په ځای د باجوړ روغتون ته وړي.
هسپتال ته د دې حکومت هېڅ توجه نشته.
فضل ودود صافی چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وایي چې باوته سیمه د صافو تحصیل یوه ډېره آباده سیمه ده، خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هېڅ رقم مرستې نه دي شوي.
هغه هسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا هسپتال دوباره ساشي. موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو، دا مطالبه کوو چې یاره دې هسپتال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځایي خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دی دا حل شي.
او کوم مهال مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغې وویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې ړنګو او یا د کم سهولتونو والا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاد دې وي چې په محمد ایجنسۍ کې ټول 15 اتیا روغتونونه دي چې پکې 14 وسلوالو ړنګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي دي او 50 نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځانوالو زبو. په چترال کې روانو سیلابونو ته 3 لک پورې خلک متاثر کړي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په 700 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سناسته 103 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. مشتاق غنی وویل د دوی حکومت
حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې به د غرب خلاف د تراګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سره سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی و. ولسمشر براک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دې د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینار خارګوټي کې په یو برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وایي په بغداد او د عراق په یو څو نورو شیعه میشتو سیمو کې 13 ورځ 14 لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سیګریټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشر مارګریټ چن 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک د تماکو استعمال کوي.
دا فرخنده اسد نلند خبرونه تاسو واردل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو وایاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق اميري سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.